دا پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې ودونکو د مشال رادیو د نننۍ او نن ساعت خبرونو په بخیرنۍ خبري ګرای کې زهارون بادشاہ در سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه لرو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په سوات کې د زده کوونکو د ډرایور د وژنې پرضد مظاهره دوام لري. د ملګرو ملتونو مشر په افغانستان کې د جنکو د تعلیمي ادارو د پرانیستو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر د روس په وړاندې له کیف سره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن لپاره مظاهره دوام لري. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د منګوري په نشاط سلور لاره کې په دې مظاهره کې د زده کوونکو، سیاسي او مدني فعالانو په ګډون په زرګونه خلکو برخه اخیستې او له حکومت غوښتنه کوي چې په سوات کې د امنیت ټینګ کړي. مظاهرې ته د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین، د عوامي نیشنل ګوند او پاکستان پیپلز پارټي په ګډون د بیلابیلو ګوندونو غړي هم ورغلي دي. دا مظاهره لا وروسته کیږي چې پرون په سوات کې یو وسلوال د سکول په یو ګاډي بریده دکړو پکې ډرایور اوشل شو. د پولیسو مشر زید نواز مشال ریډیو ته ویلي داسې ښکاري چې د بریدګرو هدف ډرایور وو. د تراګرې کوم انصر پکې نه دی شامل. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علی سیف په ټویټر لیکلی چې په سوات کې به د شرخوخو خلاف کاروایی کوي او د سیمې په امنیت به هیڅ سمجوتا نه کوي. الته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په سوات کې د سکول په ګاډي د شوې حملې غندنه کړې ده. نن په کراچۍ کې له بلاول هاوس څخه په خبر شوې بیان کې د بلاول بټو زرداری په حواله ویل شوې چې په سوات کې په شوې حمله کې د ککړو کسانو خلاف به کاروایی کوي. نن د بلوچستان په لویو ښارونو کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ ضد مظاهرې شوې دي. د کوټې پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د صوبې د مزدورانو اتحادي مشر خان زمان مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانۍ له وجې مزدوران زیات اغېزمن شوي او د خوړو لپاره هم پوره پیسې نه لري.
څنګه خو د مخه به 15,000 شي اخ 15,000 تور حکومت زموږ دغه مطالبه ده چې موږ په خوا یو ډیمانډ وو چې د څونه سره ګرانی چې دغه تنخواه به بڑھاوي. اوس د موږ سره نیمه نیمه تنخواه کاټ کړل د سیلاب مت سیلاب خو موږ زموږ راغلی.
د بلوچستان حکومت د احتجاج کوونکو د دې غوښتنو په اړه لاسن دی ویلي خو د روان کال په بودیجه کې د ملازمینو په تنخواګانو کې د 45% اضافه اعلان کړی دی. د سولی نوبل جایزه ګټونکې د تعلیم مبارزه ملالا یوسفزی د پاکستان سیلاب ځپلو سره د همدردۍ خول لپاره له برطانیې کراچۍ ته تللې ده. چارواکو ویلي چې هغه نن د خپلې کورنۍ سره دغه ښار ته ورسېده. نوموړي به زر د ځنو سیلاب ځپلو سیمو دوره کوي. تمه کیږي چې هغه به د سیلاب ځپلو سره د امداد لپاره د خپلې خیریه ادارې ملالا فنډ لخوا د ځنو مرستو اعلان هم وکړي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت وایي چې 6.8 میلیونه سیلاب ځپلي وګړي یې سختو مرستو ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې افغان جینکو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نوموړي نن د جینکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر لیکلي چې دی په افغانستان کې له تعلیم څخه د جینکو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. د ملګرو ملتونو مشر ویلي چې له تعلیم څخه د جینکو د محرومولو زیان نه یوازې جینکو بلکې ټول هیواد ته رسیږي. طالبانو په افغانستان له واکمنېدو وروسته د هیواد په زیاتره برخو کې لشپږم ټولګي پورته د جینکو په تعلیم بندیز لګولې خو وایي چې په دې اړه په یو پلان کار کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره ملاتړ ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو په اوکراین خونړي هوایی بریدونه پیل کړي دي. ولسمشر بایدن دا ژمنه کړې چې له روسیې سره به د هغه څه لپاره حساب هم کوي چې د ده په وینا جنګي جرمونه او ظلمونه دي. سپینې ماڼۍ د اکتوبر 15 په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر بایدن له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د کیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو برخو کې د روسیې د توغندیو د بریدونو غندنه وکړه او په دې ناروا بریدونو کې له وشل شوو زخمي شوو کورنیو سره خفګان شریک کړي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. دا مهال د سواد په مرکز منګور کې د دې سیمې د امن لپاره یو احتجاجي جلسه روانه ده چې پکې د سیاسي ګوندونو مشران او عام خلک ګډون کوي. پرون بیا په قومي اسمبلی کې د دفاع مرکزي وزیر په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله، خو د دې صوبې د اعلی وزیر او سلاکار وایي حکومت تر خپله وسه د امنیت د ټینګښت هڅه کوي.
سمره زمونږه د پولیس ته زمونږه لا انفورسمنت اداري دي ټول لګیا دي او د راهداري خلاف کوم کاروایي دي غاخلي.
د جنوبي وزیرستان د بدر سیمیو مشر وایي پر زیاده دي چې حکومت خپل سروې بشپړه او د تیرو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د لنګوشو کورونو مالکانو ته معاوضې ورکړي. دا سرکاري چې هلته د نو عملیاتو تیارې روانې دي.
دا سروې د دغه وزن عمل کوي چې بیا حکومت ته پر شم غاکړی دی، خو دا کله چې دا نشي چې موږ د دغه علاقې نه ووځي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. نوریدونکو لکه چې تاسو ته مو ویل چې دا مهال د سوات د منګورې په نشاط چوک کې د امن لپاره احتجاجي جلسه روانه ده. مونږ وخت په وخت تاسو ته په نننۍ خبرونو کې خپل خبريال نیاز احمد خان راوستي دي، لږه تازه معلومات غوښتي دي. یو وار بیا را سره نیاز احمد خان راغلي دي. ستړي مشي درته وایو او که دغه جلسه خو لا هم روانه ده، نو تر اوسه ورته کوم مشرانو د سیاسي ګوندونو یا د مدني ټولنې کوم مشرانو کې خبري کړې وي؟ نیاز خان مونږ سره معلومات شریک کړي.
جی بچا جی بالکل، او دغه نشاط چوک زه موجود هم یم او جلسه روانه ده. دغه کې چې نو د پښتون ټولنې غورزنګ مشر منظور پښتین چې دغه جلسه د وینا کې د امن په حواله باندې دغه وړاندې چې نو د جماعت اسلامي له خوا سټریټر مشتاق احمد هغه یې وکړه چې نو د عوامي شلګون مشر بابک صاحب بیا دغه نو د ایمل ولی چې د عوامي شلګون صبای مشر د هغه وینا وکړه. دغه وړاندې چې نو د تعلیمي یعنی د شخصي تعلیمي ادارو مشرانو هغه وینا وکړه. د سوات بار اسوسییشن مشر یعنی وکیلانو مشر چې کوي هغه وینا وکړه. د بازار د صدر رشید هغه په کوم چې د خپل وینا وغالي وکړي. دغه رنګه د پاکستان پیپل پارټي د پاکستان مسلم لیگ نونو ځای مشرانو هغه وینا غالي وکړي. تقریبا د ټولو ویناګانو یا د ټولو خبرو صرف مقصد هم دغه و چې دینن په سواد کې راځم شوی دي او په سواد کې چې په دې تیر لنډ ورځو کې کومه بدامنی تیر شوه. پرون چې کومه په ګولباخ کې د سکول په ګاډي باندې په موټر باندې کوم ټجه شو وي پای کې چې ډرایور په وجه شو او بیا پای کې چې نو ماشوم یو ماشوم هم جوړ شو هغه خبره پکې وشوه. بیا دا څنګه په سواد کې چې په تیر وخت کې 14 شو وي پای باندې پاس شو او د ټولو چې دا وخت نو کار چې د حکومت ذمہاري ده هغه د صوبایي حکومت ته او مرکزی حکومت ته چې په سواد کې د امن په ځای کړی شي. دلته د امن هغه رنګ شي څنګه چې سو کال وړاندې وو او دوی چې د پکله کړه خبره وکړه. دوی چې دا هم وایي چې امن د نشي په ځای کولای دغه د احتجاج دا سلسله لړۍ شي دا بیا رواني او دا به چې د نن په سپینګورا د شاتو کې لوی جلسه وشو دغه بیا په سواد په تحصیلو کې هم دغه جلسه یا دغه احتجاجي درنه یا د احتجاجي ناشته به چې د کیږي او څنګه حواله باندې چې نو زبا او رزونکو د دوم چې په ګولباخ کې چې کوم د پرون نه مې مرکزی روډ بند کړ شو او کوم د سکول په ګاډي په ډرایور چې مړو دا مړ چې خو دې شو نو هغه چې نو اوس پټ کړی دی او لاره کوله وکړ شو د ځلی انتظامی د مقامي خلکو سره خبرې اترې وکړي او هغه سره چې نو باور ورکو چې دا اف آی آر درج کړ شوی دی او بردیمان به ونیول شي. هغه نو روس د مقامي خلکو هغه مړ چې نو هغه اوس چې نو اداره نه چاغي پرلې ده خورتا
نیاز خان د منګوري د جلسه چې دا تاسو خو ویل چې هغه مړې ګولباغ والاغي خاور ته اوس پر خپل احتجاج ختم کړ لارم خلاصه شو کولاو شو. دا د منګوري کې دا وخت څومره خلک دي په دې احتجاجي جلسه کې مشمیر اندازې تاسو لګول شي؟
بالکل بچاجی دی وخت به منګوره کې په زرګولو خلک ته یا په سوالو نه دی په زرګولو خلک ته ځکه چې د نشاط چو کم چې سلو لار ده هغه تقریبا مکمل ټکا ده. باقي چې دینو د عام خلکو یعنی سګرا تک لارم بند د موټرو یا د ګاډو لارې هم بند کړی ده او ډیر زیات خلک ته هغه غلی بي او دغه جلسه اوري او دا تقریبا د 2 بجو نه شروع شوه ده او دا تقریبا دا دوسه دی وخت 15 بجې دي نو درې ګڼه دا خلک دغه ولاړ دي او دغه تقرير ووریدل وخت په وخت ناري مو لګولې د امن لپاره د دې خلکو د کوم چې دلته کې دغه وسم تاسو په دې بیک گراوند کې اوري شهر مون خپل فورا امن وړو دا د دې وګړي یاد دي توا دې چې نو وسم چې هغه ولاړ دي او هغه ته چې نو منظور پښتین لګیا دي خبره اترې کوي تقرير کوي خلک دې د وخت
صحیح شو. ډیر مننه نیاز احمد خان ول سوات مونږ ته تازه معلومات راکړل. دغلته په نشاط چوک کې احتجاجي جلسه روانه ده د سوات امن پنوم. د پاکستان قامی اسمبلی د اکتوبر لسمې یعنی په پرونی غونډه کې د خیبر پختونخوا د امنیتي حالاتو په اړه بحث شوی دی. د دفاع وزیر خواجه محمد آصف غونډې ته ویلي چې په صوبه کې ناامني خپره شوې او د هغې صوبې حکومت یې د مخنیوي ذمهوار دی. په غونډه کې نورو سیاستوالو هم د صوبې پر امنیتي حالت اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې په دې اړه باید د وفاقي صوبایي او امنیتي چارواکو پوښتنې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لسمه لکه څنګه چې موږ تاسو ته وویل د سوات په چارباغ کې د ماشومانو د سکول پر یوه ګاډي په ډزو کې د ګاډي ډرایور ووژل شو. د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې حالات په کنټرول کې دي او هیڅ چاته په هغو د خرابولو اجازه ور نه کړي. تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف غوښتنه کړې چې د خیبر پختونخوا د حالاتو په اړه دې په پارلمان کې بحث وشي. نوموړي د اکتوبر په لسمه په اسمبلی کې د وینا په وخت وویل چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ د مخنیوي ذمهواري د صوبایي حکومت په غاړه ده چې په وینا یې په دې کار کې ناکامه شوې. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی. د دغه ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د پاکستان په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د ائتلافي حکومت په خلاف جلسې کوي. خواجه آصف ادعا وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت د خلکو د امنیت کار پریخي او لومړیتوب یې د تحریک انصاف مشر عمران خان سیاسي فعالیتونو لپاره د سهولتونو برابرولو ته ګرځولي. نوموړي زیاته کړه چې د امنیت ساتل لومړی د صوبایي حکومت مسؤلیت دی او که هغوی یې پوره نه کړي نو بیا د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی.
هلته شپه ورځ وارداتونه روان دي. په خیبر پختونخوا کې په مکمله توګه ګډوډي ده او هیڅ قانون او نظم نشته. په داسې صورت کې هغه یعنی عمران خان غواړي چې د هغه په خبره چې اقتدار د عدم اعتماد تحریک له لارې ورڅخه اخیستل شوی ورته دې واپس میلو شي. خو دا وخت د پارلمان توجه باید چې د خیبر پختونخوا پر حالاتو مرکوز وي. دا اور چې هلته د دوی د لاپروایۍ له امله لګول شوی دی او یا قصدن لګول شوی دی چرته نورو سیمو ته خپور نشي دا بل لري نه وي. له دې حالاتو نه مخکې موږ کتلې دي. زما په فکر په دې حالاتو اسمبلی باید په یو مشخصه نیټه کینی او بس ور باندې وکړي چې هلته څه روان دي.
خو د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې امنیتي ځواکونه بیدار دي او حالات په ډېر خرابېدو ته نه پرېږدي. د اکتوبر په لسمه د پاکستان په سینېټ کې د بحث په وخت د خیبر پختونخوا په امنیت خبرې شوې دي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د اکتوبر په لسمه د دې بحث په وخت غوښتنه وکړه چې صوبایي وفاقي او د امنیتي ادارو چارواکي دې وروغوښتل شي او لاغوی دې پوښتنه وشي چې حالات ولې دومره خراب شول. د نوموړي له وینا وروسته د سینیټ چیرمن امر وکړ چې دا موضوع اړوند کمیټې ته وړاندې کوي او هغوی به پرې مخکې خبرې وکړي. په همدغه ورځ په پارلمان کې د وزیرستان د خلکو استازي او ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د اکتوبر په لسمه په اسمبلی کې د وینا په وخت غوښتنه وکړه چې ریاست په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ مخ په زیاتېدونکې پیښې جدي واخلي او په پاکستان کې په دې بحث وشي چې حالات بیا ولې خرابېږي. نوموړي ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان د صوبې د بېلابېلو ضلعو لپاره ګورنران ټاکلي دي. داوړ خبرداری ورکړ چې که په دغه حالت سترګې پټول جاري ساتل شي نو وسلوال به لا نور قوي او د ترهګرو حملو مخنیوي ناممکن شي. د پارلمان یو بل غړي او له تحریک انصاف جلا شوي سیاستوال نور عالم خان هم ورته خبرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې د پاکستان رسنۍ او پارلمان دې د خیبر پختونخوا خرابو امنیتي حالاتو ته پاملرنه وکړي او پرېنږدي چې وسلوال هلته بیا دومره قوي شي چې وروسته په شا تمبول سخت شي. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په سوات کې د اکتوبر په 9مه د سکول د زده کوونکو د یو ډرایور تر وژل کې 207 وروسته رسنو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونه بیدار دي او بې امنی به پراخېدو ته نه پرېږدي. هغه زیاته کړه چې د سوات د پیښې په اړه د پلټنو او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو امر کړی دی.
د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان د قومي اسمبلی په پرونی غونډه کې د دفاع مرکزي وزیر خواجه محمد آصف د خیبر پختونخوا د امنیتي حالت په اړه اندېښنه خولې ده. خو د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار محمد علي سیف د اکتوبر پر 11مه مشال اډو ته وویل د خواجه آصف بیان سیاسي دی او لارې د خیبر د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت تورنول غواړي. له نوموړي سره زموږ همکاري ملیحې امیرزاده مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلې چې او مرکزي وزیر به ولې غواړي چې د نامنای پیښو لپاره د اعتراض ګوته د صوبې حکومت ته ونیسي.
خیبر پختونخوا حکومت باندې الزامات دي ځکه لګي چې بل وسره شیشتنه پرفارمنس کولو لپاره نمبر ایک. نمبر دو خبره دا ده چې د خیبر پختونخوا حکومت څومره زمونږ وسایل دي او څومره زمونږ پولیس دي زمونږ لا انفورسمنت ادارې دي هغه ټول لګیا دي او د خپل وس مطابق د دهشت گردی او ترهګرۍ خلاف کوم کاروایی دی غا خلی چرته یو نیمه واقعا داسې اوشي نو داغې نه دی بیا یو لویه خبره جوړه کی او هغه خبرې نه بیا پولیټیکل پوینټ سکورینګ کوي او نوره خبره داسې ده چې د کم هدا پورې د بارډر تعلق دی د بارډر د انتظام برابر کی کنه د بارډر خو همیشه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې شته نو داغې ذمہ داری د وفاقي حکومت دی د فدرل ګورنمنت وی صرف د خبرو په توګه خاص تعلق نشته
لکه تاسو خو د بارډر خبره وکړه کنه بیا په سواد کې ک وګورو نو خلکو مظاهره هم کړي دي دوی اندېښمن دي بیا حکومت چې دی د ټي ټي پی سره اور بندم کړي دي او سیز فایر هم شوی دي نو ستا سو غنې د حالاتو د خرابېتو وجه څه کې دي شي
حالات یقینا حمله شوی دي بریدونه شوی دي تر هغه مختلف واقعات شوی دي او دی وخت کې دا خبره یعنی کول چې بس حالات دومره خراب شو چې د حکومت کنټرول نه وته حکومت نشي مینیج کوله زه غنم چې دا بالکل بے بنیاد او غلط خبره وي نمبر 1 خدا دا ځکه چې ټیک دا پرون په ناپولوس په سواد کې یو واقع او شو پای کې وین باندې سکول وین باندې ډز یو شوې و سره سره په دیر کې یو واقع او شو چې پاغه کې په سکول وین باندې ډز یو شوې نو دا هغه چې کله بیا ته کې کو شو نو پتو لګی دا چې هغه چې کوم واقع و هغه د دوو ګروپونو په منځ کې خپل ذاتی دښمنی و پاغه کې یو بل باندې ډز کول او دا وین پکې منځ کې راغی نو خبره دا سیده چې په دې کې زیات تر واقعات چې دی هغه ضروری نه ده چې هغه د تر هغه غره په وجه باندې وي ټیک ده د تر هغه غره واقعات هم شته زده نه انکار نو کوم ټول واقعات ډایرکټلی تړل تر هغه غره سره دا ز غنم چې دا یو بالکل دی بنیا د خبره دا کوم حدا پورې د تر هغه غرو تعلق ته نو ټي ټي پی سره بالکل د حکومت زمونږ چپینو خبرې روانې وي او زمونږ سره د اوربن فیصله شو او دا هغه کې غلط فهمي پیدا شوې یقینا تلخی پیدا شوې دا تریخوال راغلې دي او دی وخت کې چې کوم د ټي ټي پی یا چې کوم نور دا سه طالبانو ګروپونه کوم چې د ټي ټي پی مخالف دي دا غیر طرف نه څه کاروایي شوې دي په جواب کې حکومت یا چې کوم زمونږ لا انفورسمنت ایجنسی دی هغه کاروایی کړی دي نو کدي زمونږ نه دوه کسان وشتي دي نو مونږ ته سلور وشتي دي مونږ خو خپل کاروایی خو پورا مضبوط را توګه باندې او په مضبوطه طریقه باندې کړل
ډیر دا سي تنقید کیږي چې دا طالبانو سره چې کوم دا سولې خبرې کیږي یا شوې دي یا روانې دي دا غي په ترس کې دا سي امیده کېدل غواړي چې طالبان واپس دې سیمه تراشي نو دا هغه تنقید په جواب کې به تاسو څه وایي چې طالبان آیا واپس راتللو لپاره دار سکیږي او آیا شته د طالبان په سیمه کې
طالبانو سره چې کوم مذاکرات دي اده اور بند او د جنگ بندې لپاره دي او دا غي نه پس د اغي کفاره پورې چې راتلو تعلق ته پاره باندې هیڅ خبره لا فل حال فیصله نه ده شوی خبري پېښی وی دي فیصله نه ده شوی او د خبرو دا مطلب نه لري چې مونږ اغي هم په هغه شکل کې د تحریک طالبان پاکستان په شکل کې ورته اجازه ورکو راغواړو یا مونږ اغي ته په پاکستان کې څه علاقې ورکو دا غوندونو په مونږ دا تور هم لګي چې مونږ د فاتح چې کوم قبایلی علاقې وزړه هغه ورته حواله کو دا هیڅ قسم خبره نشته مذاکرات روان وو لا په یو خبرم فیصله سي وای د دین نه ده شوی چې زمونږ مذاکرات به جاری وي او نور دا هیڅ قسم خبره چې نو هغه نه فیصله شوی دا او نه به ورته د پاکستان چاته هم هغه تحریک طالبان پاکستانی او کبل سو ګروپ چاته به هم دا اجازه نه ورکړي کیږي چې هغه د پاکستان په خوره باندې د پاکستان د آئین او د قانون خلاف دلته کې کاروایی وو
د خیبر پختونخوا د امنیتی حالت په اړه مو د دې صوبې د اعلی وزیر له سلاکار محمد علي سیف سره د ملیح امیرزاده مرکه اوریده
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
او ری کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک انتي پورته کړی کلاشن کو زغړې تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمه بجې اوریدای شي
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د هیواد پر استخباراتي ادارو تور لګولې چې د پکورو دفتر کې په پټه د خبرې ثبت کړې دي نو موري زیاته کړې دي غږیزو ټوټو یا اډیو لیکس چې اوس ظاهر د خبرې شوې دي او پر ټولنیز میډیا هم یو بحث د دغه لامل ګرم دی. د دې پر ضد به د عدالت تزید عمران خان د خبرې په جواب کې د مسلم لیگ نون ګوند مرستیاري مشر مریم نواز ویلي د خپل وزیر اعظم پر مهال عمران خان د ملک د استخباراتي ادارو لخوا د ټلیفوني خبرو د ثبت د موضوع دفاع کړې وه. د چارو ځینې پوهان بیا وایي د لوړ پوړو چارواکو خبرې د هغوی له اجازې پرته ثبتول او وروسته د سیاسي ګټو لپاره کارول جمهوري ادارو او په ټوله کې حکومتي نظام ته تاوان رسوي. د شانواز ترګزي رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دی به د آډیو لیکس په ضد عدالت ته ځي. نوموړی زیاتوي چې استخباراتي ادارو د دوی ټلیفونونه کورونه او دفترونه هم ټیپ کول تر دې چې نوکران هم ورته په باید اخستو کوشش کړی و. دی وای زه د دې خپلو ایجنسیانو نه پوښتنه کوم چې ستاسو اوس صرف دا کار پاتې دی چې د خپلو خلکو جاسوسي وکړي. آیا ستاسو اوس دا کار پاتې دی چې دا ماتې وړې وکړي چې څوک به راولو څوک به غورځو؟ آیا د دې ملک فکر د سرشته دی او که نه؟ پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لسمه پنډۍ کې د خپل ګوند کارکوونکو ته په وینا کې دا هم ویلي دي د دې خبرې د سپیناوي لپاره عدالت ته چې معلومه شي د دوی ټلیفونونه څوک ټیپ کوي او ذمہواری څوک دي او بل دا چې دا څوک دي چې د دوی غوږونه لیک او یې خوروي. نوموړي زیاته کړې ده د هغه ټولو خلکو ته ویل غواړي چې کوم ټلیفونونه ټیپ کوي او د دې ګوند کارکوونکو ته دړکې هم ورکوي چې تاسو خپل ځانونه بدناموي. پاکستان کې د ټلیفونونو ټیپ کېدل کومه نوې خبره نه ده بلکې د رپورټونو سره سم 1999 کال کې د هغه وخت سپریم کورٹ چیف جسټس سجاد علي شاه په دې خبر هم یو از خود نوټس غستیو چې د نوموړي ټلیفون استخباراتي ادارو ټیپ کاوه. تجزیه کاران وای د ملک سلامتی لپاره د یو چا ټلیفون ټیپ کول کومه بده خبر نه ده خو کبیا داسې وي چې ټیپ کون کې د خپل ګټو لپاره او د مخالفینو د غرزولو لپاره کوي نو د دې سره ملک سلامتی هم په خطر کې وي او جمهوریت ته هم نقصان جوړيږي. طارق افاق د پیښور خبريال او سیاسي تجزیه کار دی. مشال ریډیو ته وای تر دې خدا نه ده معلومه چې آډیو لیکس یا غوونه خریدو والا معاملې د استخباراتي ادارو لخوا جوړه شوی او یا کده کوم بل چا لخوا. خو تیر وختونو کې داسې کارونه یوازې استخباراتي ادارو کړی دي.
نو کده دې آډیو ټیپ سي کنده دا رنګ ریکارډ کیږي او عوام ترا مخه تراځي نو د دې خلک د خلک وکسپوز کیږي یقینا په دې خبره کې هیڅ شک نشته. چېرې د دې بنیادی مقصد هم دا غوړي چې راځي منتظم د جمهوریت اقدار چې کوم ډیره کمزورې کې زموږ د جمهوریت راځي کوم سیاسي شخصیت دي دا بدنام کې زموږ د کوم جمهوریت سیستم نه دې ته نقصان ورسي او په دې کې چې کده یو خبره بلند چې د اډیو ټیپس نه چې کوم نه کنه هغه چې کوم د زموږ د سیاستدانانو هغه کول او فعل تزات نه هغه مخه درازي.
د عمران خان لخوا په خفیا دارو د ټلیفون نو ټپولو د تور اورستو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز هم خپل خبرګون خوډلې. د ټوئیټر د لارې د اکتوبر په لسمه لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم نو د خپل مخالفینو خبرې ریکارډول په دې جایزه ګرځول چې دا خو د استخباراتي ادارو کار دی. نو مریم نواز پښتنه هم کړی ده چې په تیر وختونو کې ریکارډینګز حلالو نو اوس حرام څنګه شو؟ پاکستان کې دا څو ورځې کېږي چې د وزیر اعظم شهباز شریف او د کابینې د وزیرانو او همدا شان د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د ګوند پلویانو یا حکومتي چارواکو ترمنځ مبینه غږونه په سوشل میډیا خوریدل شروع شوي. تر اوسه د دې خبرې معلومات هیڅ یو چا هم نه دي کړي چې ګنې دغه ریکارډ شوي غږونه څوک خوروي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولا غوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو. مشال ریډیو د اردن کو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف خبرداري ورکړه دی چې د ژمي لپاره د ګیس بندوبست نه حکومتي د بندوبست نشي کولای. نو موړي د اکتوبر پر لسمه د سند په عمر کوټ کې د سند کول ماین کمپنۍ د پروژې پرانیست پر وخت خپل خبرو کې زیاته کړه چې په بهرنۍ نړۍ کې د مایا ګیس بیا ډیره لوړه شوې او ځکه نو حکومت یې پسندستي توګه نشي درامت کولې په ورستیو کې د پټرولیم وفاقي وزیر مصدق ملک هم ویلی چې په ملک کې د قدرتي ګیس د کمښت له وجبه حکومت په ژمي کې خلکو ته یوازې د سهار د چای او د ورځې د ډوډۍ په وختونو کې ګیس ورکوي. د پاکستان ولې په پرله پسې توګه له داسې مسلو سره مخ کیږي دا به د نیاز علي په دې رپورټ کې وورو.
د اکتوبر په لسمه د سن په عمرکوټ کې د سن کول ماین کمپنۍ د پروژې پرانستی په وخت وزیر اعظم وویل چې د جمی لپاره د ګیس بندوبست نشي کولی. په بهر هیوادونو کې ګیس ډېر ګران شوی دی نو موږ یې سمدستی درآمد نشو کولی.
24 ارب ډالر کی هم نے اخراجات کیے ہیں.
دی وایي چې موږ 24 ارب ډالر لګولی دي د انرژي د کموالي له وجې له بهر څخه انرژي راغواړو. ګیس دا وخت ډېر ګران شوی دی موږ یې نشو اخیستلی. موږ هڅه کوو چې تا په دې جمی کې کیس ورکړو خو حالات ښه نه دي او تر وسه د جمی لپاره د ګیس بندوبست نه دی شوی.
ګیس کا انتظام نه هو سکا.
وزیر اعظم شهباز شریف دا خبرې په داسې حال کې کړي چې په دې رستیو کې د پېټرولیم وزیر مصدق ملک هم ویلی وو چې په جمی کې به قدرتي کیس ډیر کم وي او دوی هڅه کوي چې په جمی کې یوازې خلکو ته د سحر چای او د ورځې د ډوډۍ په وختونو کې ګیس ورکړي. په پاکستان کې ولی هر کال د قدرتي ګیس پیداوار کمیږي؟ حکومت ولی له جمی تک مخ کی لا بهر سخه مایا گیس یا ایل این جی ولین رغواړي؟ په کراچۍ کې خبريال او سیډونکو وکیل رحمان وای په نړیوال بازار کې مایا گیس ګران دي. په پاکستان کې د ډالرو کمې دي او د تیر حکومت په څیر دی حکومت هم په وخت لګیس راغوختو سوداګانی نه دي کړی.
د دې شورټیج غټه وجه دا ده چې حکومت د ملک خپل پیداوار د ملکی ضرورت مطابق دی نه او د بار نه چې کم امپورټ کولو هغه امپورټ حکومت نه دي کړی. د امپورټ ولې نه دي کړی؟ د دې وجه دا ده چې انٹرنیشنل مارکیٹ کے دا گیس قیمت ډیر زیات ته ګران گیس تا پاره چې دین حکومت کو غی فنانسینګ کولو نو ډالر به زیات پکارو. پاکستان چې دی کرنٹ اکاؤنٹ او تجارتی خساره چې دی ډیر زیات دا گیس هغه شان امپورټ نه کړو. بیا دغه ګران گیس چې دی خلکو ته دا غیر ریټ چې دین او پاغی تا پاسور کول دم ګران. حکومت دا یو سټریټیجی جوړ کړی دا چې گیس چې کم شارټیج دی دا غی مطابق هغه ته چې دین لوډ شیډینګ بکای.
د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم هر کال د جمی په موسم کې د ګیس نشواله د خلکو لوی استونزوي. د خیبر پختونخوا په پیښور کې د سی ان جی اسوسییشن اتحادی یو غړی علمزیب خان وایي چې د حکومت په وینا د پېټرول په ځای سی ان جی سټیشنې لګولې وي خو اوس چې ګیس په غیر قانوني توګه بند دي نو دوی سی ان جی سټیشنې هم د لاس ور کوي.
کی پی کی کیو ګوره نو کم خلک دې سره وابسته دي هغه تقریبا دې ټیم پورې پوره کی پی کی کې 25-30 لاکھ ترانسپورټ ګاډي کم چې مختلف اشکال کې دي دا سی این جی باندې چلیږي. نو اگر موږ 30 لاکھ کسانو خبره کو نو 30 لاکھ کسانو مطلب دا دی چې 30 لاکھ خاندان تا به بیروزگار شي. حکومت ته دې باره کې سوچ پکار دی چې اگر موږ ملک په آئین باندې نه چلولو نو کیوس په پیدا کیږي. دی وجه بیا به صبح خلک د خپل محرومیانو خبرې کوي چې زموږ پروډکشن زیات دی موږ سره ګیس زیات دی او بیا په موږ باندې لوډ شیډنګ کوي. حکومت دا وایي چې بھائی ما ګیس نه راغوخته خو ما ته خو ته آئین مطابق ګیس راکړه زموږ د ضرورت مطابق.
بلوچستان چې په هیواد کې تر ټولو زیات قدرت تی کیس پیدا کوي خو سیدونکو وای چې د جمی لراتک مخ کې ورته ګیس بند شوې دي. د کوټي یو سیدونکو قائم ایثار په دیړه مشال لیډیو ته ویل
د بلوچستان کوم صوبای دار حکومت کوټه ده په دې کې کوم پایپ لاینونه به چلسی وي دي د 2 انچ پایپ لاین دی کده 3 انچ دی کده 4 انچ دی دا هغه وخت به چلسی کوم ټیم د کوټي آبادی 1-2 لک آبادی و نن تاسو ګورئ د کوټي غته تقریبا 10 لک تقریبا آبادی ده. کوم زخیر چې دی هغه په بلوچستان کې پیدا شوی دي مګر لبه د مرغه چې دی کوم اختیارات یغه په صوبه سیم کې دی.
په پاکستان کې د سیاسي کندونو غړي او بیا حکومتي غړي همیشه په تیر حکومت دا تور پوری کوي چې د ګیس لکمیل کبلا د ستونزو ختمولو لپاره په خواني حکومت هیڅ نه دی کړی. خو د کراچۍ په هنتون د جیالوجي سانګې په خواني مشره ډاکټر سیمنا صدیقی په دې اړه مشال لیډیو ته ویل چې په پاکستان کې قدرتي ګیس شته خو دغه ګیس ترابستلو لپاره بیا په وخت یو حکومت هم عملی ګام نه دی اخیستی. ته ډاکټر سیمناس په وینا د امریکای اداري انرژي فار انفارمیشن اډمنستریشن د کال 2000 په خپل یو راپور کې ویلی وو چې پاکستان د ځمکې لاندې 1.5 کربا ماکف فټ ګیس لري چې تر اوسه یې درابستلو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لند خبرونه لانی سي اجمل اور.
خیبر پختونخوا په سواد کې د من لپاره احتجاجي جلسه دوام لري. د مشال ریډیو خبري الوای چې د منګوري په نشاط سلور لاره کې په دې احتجاجي جلسه کې د زده کوونکو سیاسي او مدني فعالانو په ګډون په زرګونو خلکو برخه اخیستې او له حکومت غوښتنه کوي چې په سواد کې د امنیت ټینګ کړي. دا جلسه لا غرستو کیږي چې پرون په سواد کې یو تن د سکول په یو ګاډي برید وکړ او پکې ډرایور وشل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په سواد کې د سکول په ګاډي د شوې حمله غندنه کړې ده. نن په کراچۍ کې له بلاول هاوس څخه په خبر شوي بیان کې د بلاول بټو زرداری په حواله ویل شوي چې په سواد کې په شوې حمله کې د ککړو کسانو خلاف به کاروایي کوي. نن د بلوچستان په لویو ښارونو کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ ضد مظاهرې شوې دي. د کوټې پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د صوبې د مزدورانو اتحادیې مشر خان زمان مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانۍ له وجې مزدوران زیات اغېزمن شوي او د خوړو لپاره هم پوره پیسې نه لري. هلته د بلوچستان حکومت د احتجاج کوونکو د دې غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو د روان کال په بودیجه کې د ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړې وه. د سولې نوبل جایزه ګټونکې د تعلیم مبارز ملالہ یوسفزئی د پاکستان سیلاب ځپلو سره د همدردۍ خبرو لپاره له برطانیې کراچۍ ته تللې ده. چارواکو ویلي چې هغه نن د خپلې کورنۍ سره د ښار ته ورسېده او نوموړی بازار د ځینو سیلاب ځپلو سیمو دوره کوي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې افغان جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نوموړي نن د ماشومانو جنکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر لیکلي چې دی په افغانستان کې له تعلیم څخه د جنکو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره ملاتړ ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیو ځواکونو په اوکراین خونړي هوایي بریدونه پیل کړي دي.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موجود بلوچستان د مزدورانو اتحادیې بلوچستان لیبر فیډریشن په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد د کوټې په شمول د دې صوبې په یو شمېر نورو ځایونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کړي دي. دوی حکومت غوښتي چې نه یوازې ګرانۍ کنټرول کړي بلکې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم زیاتې کړي. د مزدورانو د غوښتنو په ځواب کې د بلوچستان حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي. البته د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په وروستیو کې ویلي چې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ قدر په حقیقت دوه راغلی او هیله شته چې ورسره ګرانی هم یو څه کم شي. د ایوب ترین رپورټ ورو
په کوټه کې د مزدورانو یو احتجاجي لاریون د ریلوی سټیشن څخه راوتلی او د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخ ته په یو مظاهره کې بدل شوی دی. چیر چې د مظاهره برخوالو د خپل غشتونو په حق کې صدا شوارونه ورکول تمزری څخه په خپل وینا کې زیاتره وینا کوونکو وویل چې په ملک کې د ګرانی لامل غریب او مزدور طبقه زیاته تر اغیز لاندې راغلې ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د مزدورانو د اتحادیې مشر خان زمان وویل چې د ګرانی له وجې خلک پر دوه وخته ډوډۍ مندلو باندې دا وخت ایران پاتې دي.
مهنګایي دونه څه چې هم سړی یو تنخادار یو غریب سړی گزاره ډیره مشکله ده. نو دا بغیر د صبح کې زموږ نن مظاهرې دي د مهنګایي خلاف.
مهنګایي خو دا چې موږ د مخه 15000 شي اخلو 15000 تور سي. نو یو صدرې مهنګایي سواله د وایانې د ګران شو بجلی د ګران شو ګیس د ګران شو هم د خوراک شین ګران اوس خو انسان ځوان تیر ونګم ډیر لوی مشکله خبره دي.
پر دې محل مې چې کله په مظاهره کې ناس د واړه کریډ د جنو ملازمینو سره خبرې وکړې نو هغه هم د ګرانۍ څخه سر ټکاوي او صداسي راته وویل.
عبدالحکیم سین ڈبلیو
سین ڈبلیو کې
یار زما الحمدلله شکر لاس کوښنه اندي او نن سبا دا چوره او دا وړي ګران سوي دي نه وساله گزاره مطلب کو کې لته ډېر مشکلات پېښې جوس یو لز در روپې باندې خلې وړه سوي دي او غړي په 150 روپې او چې دا ګرد خدای نه خسته کوښنه نه جوړي ما جوړي بیا بډای مور مم ده نه دا شوګر دوا یا انده مطلب ډېر مشکلات اوس پېښې جن
خود بلوچستان د استادانو د اتحادیې د عیني څنګ مشر سید محب الله غرشین وای چې یو اخته ګرانی ورستره بلې زیاتیږي لکه د ملازمینو تنخواګانې پر غځای ولاړې دي.
دلته په ملک کې مهنګایي په کم تناسب اړه سوګی ده او د ملازمینو چې کمی تنخواوې دي هغه د دې په برابر کې یو شی هم نه دي او د حکومت بار بار وادي کړګې دي لیکن د سرکاري ملازمینو و تنخواه ته دوی هیڅ کلم نه بجټ ورکړي او نه د دوی تنخواه بڑھوي او نه مهنګایي کنټرول کوي.
که څه هم د دې ګرانۍ په اړه د صوبایي حکومت لخوا په اوس مهال کې څه نه دی ویل شوی خو د پاکستان د خزانه نوی وفاقي وزیر اسحاق ډار په دې ورستیو کې په وار وار ویلي دي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې د زیاتوالي څخه په ملک به ګراني تر ډیره ځایه پورې کم شي، ځکه چې د نوموړي په وینا د ده د راتګ سره سمې د روپۍ په مقابل کې ډالر ورځ تر بلې کښته را روان دی. نوموړي دا خبره د اکتوبر په لسمه نیټه د یوې شخصي ټي وي چینل سره په یوه مرکه کې کړې ده او ویلي دي چې په راتلونکي کې به نه یوازې روپۍ د ډالر په مقابله کې نور ټینګه شي، بلکې د دې ښه اغېزې به د بجلی او ګیس پر قیمتونو باندې هم پرېوځي. دلته خبره هم د یادونه وړ ده چې د بلوچستان حکومت د روان کال په کلیزه بودیجه کې د بلوچستان د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی کړی و.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کورمه کې د بشرو نور حسین کلو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه پیل شوې. جګړه کې تر اوسه شپږ کسان زخمیان شوي دي. د دې شخړې له وجې د سیمې حالات کړکېچن دي. ضلع انتظامیې د جګړې درولو لپاره کوښښونه کړي خو تر اوسه یې کامیابي نه ده ترلاسه کړې. د دې جګړې پر ضد مختلف ځایونو کې احتجاجونه هم شوي دي. تفصیل یې د طارق اورگزی په دې رپورټ کې اورو.
دا نارے د بشرو سیدون کی په پیښور کې د پریس کلب ودانې مخې ته د احتجاج په توګه وهی. دوی د نهه په ماسپخین دا مظاهره تر هغه وستلې چې په بشرو کې د ډنډرو سیدونکو له نور حسین کلی خلکو سره د ځمکې په سر نخته پیل شوه. په احتجاج کې شامل د بشرو قیوم منګل مشال لډیو ته وای ځمکې غصب کیږي خو مخې نه نستلې شي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولي.
هر ټیم یایو اعلی او د درانو ته چې راشوې د ځمکې کوم مسالا دو شاملاتو دا د کوزاتی مول سره دی چې چا حقیقي غته ویر کړل شي خو بد قسمتي سره حکومت تاس نه مسنی کیږي.
په بشرو کې د نور حسین کری خلک د ډنډرو پزماکا د ملکیت دا ولري چربان دي د هغوی سو واره له مخالف فریق سره جګړه هم شوی. د نهه په سهار د علاقې دوه فریقین په منځ کې یو ځل بیا جګړه تر هغه پس پیل شو کله چې د ډنډرو پزماکا یو فریق د یوې چلول لپاره ټریکټر وروستلو. د نور حسین کلی ملک ہدایت علی مشال لډیو توای کله چې مخالف فریق پر متنازع ازمکه د کر کروندې په صورت کې تجاوز کوي نو بل خو به خامخ خپل رد عمل خای.
اول تجاوز حاجی باغ جمال دوی طرف نشوي دي ازمکه کې پولیس والا بالکل پرته وو ار دو پرې ازمکه کې دی روغل پټی کرل. دویم حکومت دی بریق آغا حاجی مرحوم نور حسین یغو بچی او په سبای وکلو څو خپل ازمکه کړلا.
دا جګړه په داسې وخت کې د فریقینو ترمنځ پیل شوه چې د ګلپوره شیا سنی مشرانو د ازمکو شخړو حل په نراوستلو د ضلع انتظامی دفتر مخې ته د درنې ورکولو دړک ورکړې. په صدا او پاړه چنار کې مدني فعالان او خلک د جګړې خلاف راوتلي ول او دای د امن خرابولو سازش بلل دي. د پاک یوت موومنت یا ځوانانو غورځنګ مشر پروفیسر شبیر بنگش مشال لډیو توای کله هم چې د امن خبره وشي او یا د شخړو حل راوستلو غوښتنه وکړي نو دا رقم حالات ورته را جوړیږي.
جنگ کې فتایوب کیږي طبيعي فتایوب کیږي صرف طبيعي ته کمیابی رسیږي شکاس ملویگی او او کسان ته کوم خیان دی میان دی کوند دی بوره یتیمان بچون کیږي او در شکاس ملویگی نزه پتړل لاسو داس بس دا گزارش کوم ټولو کرمیوالو ته مهرباني وکوي امن ته چانس ور کوي.
بلخوا مخ په دغه غړه د ضلع تنظیمي مشر وسل خان خټک سره رابطه ونی ولا خو هغه خبرونه کړي. البته یو امنیتی چارواکي نوم نه خدلو په شرط مشال لډیو ته اول په سیمه کې د فریقینو ترمن جګړه لا هم روانه ده چې پکې تر اوسه شپږ کسان زخمیان شوي. هغه زیاته کړه که څه هم په سیمه کې تر جګړې پس حالات کړکېچن دي او پر لارو تګ راتګ بند شوی خو بیا هم په عمومي ډول حالات تر کنټرول لاندې دي. د دې ترڅنګ د بشرو جنرال کونسلر حشمت علي مشال لډیو ته وایي د سیمې په کچه سپین روبي او مشران د حکومت په سرپرستۍ کې راغونډ کړی شوي چې هغوی د سیمې امن یو ځل بیا د بحالېدو په تکل کې دي.
دلته انجمن حسین والا سیکرټري بما کوم رکین دي هغه دي نوستي اور کوم کرنل خالد دے آرمی کرنل سیو هغه موجود دے ڈیفی والا پولیس کمانا پری دے هغه موجود دے سٹرگل شروع دے مخ مختلف دورا سبب دے نشی خو دولی
بشارو سیما د برکور می په حدودو کې راځي چیرته کې د مقامی اوسیدونکو ترمنس پر یوش مل زاینو تنازعی دی او هغل ته مخ کی همور باندې خنړی جنگونه شوی خودش خړو حل یې تر اوسه نه دراوستل شوی. طارق کورگزے مشال ریڈیو پیښور.
Thank you.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروې
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په څلورو بجو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي په 2009 زیږدیز کې د طالب وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز په عملیاتو کې د پام وړ شمېر خلکو کورونه ړنګ شوي ول، چې دوی په خبره له حکومتي ژمنو سره سره د هغو مالکانو ته پیسې لا هم نه دي ورکړل شوي. دوی په وینا د اغېزمنې کورنۍ د ژوند د اړینو ضرورتونو پوره کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د ړنګو کورونو سروې بشپړه شوې، رپورټ یې صوبایي حکومت ته تللې، خو دوی ته لا هم د اغېزمنو خلکو لپاره پیسې نه دي لیږل شوي. د اشتیاق مسید رپورٹ کی تفصیل ورو.
د سویلی وزیرستان مسید سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان پوځ له طرفه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په خلاف د 2009 کال د رایې نجات په نوم عملیات کې د دوی د سیمې ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې یا پاکستان حکومت ورکړې نه دو. د بدر سیمې اوسیدونکي ملک عصمت الله ویایي چې په 2019 کال کې د دوی د سیمې ړنګ کورونو سروې شوې ده، خو یا حکومت دا پیسې خبریال سعود الرحمان پدگی براکش مشال ریڈیو تا وویل.
دلی وزیرستان شو جکیم آپریشن رائد نجات نباد کورینا ڈانگ شوی دی دیغی در سروی چکیم آمال وو غرینا کورینا اولی کل آمال ویس بانچوائی مکامال کل کتا پایسی نمیلاوی جی کوری اولا چه دی کورینا تے جوڑ کو در دغ واجنا علاقہ شو چکیم آبودی دو آمال وی لوڑ دی جکا چه علاقے موسم ساخت وختری مشکل پدې چې کور چات نه وی ته کور نه کې جوړ نو اخشیا بودی ممکنه نه دوچ واه وشي په چار دوچ کین کورینا سروې حکومت لیکلې دو چې په زر نظر خال کې دا چې کینا د پیسې ورکو کې د دې په دا کور باندې چار چو غوړي یعنی چې د جوړاول چار تشيري کو.
د سویلي وزیرستان او سې دن کې دړنګ کورونو معاوضه غشتنه مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخه تک شیشوا غوي وویل.
مونږ چې کم اکتوبر 2020 نا د 125 کلو سی ایل سی پی سروې سٹارټ کړو، هغه کې 120 خو شاکلی کمپلیټ شوې دي، دا غي سروې شوې ده 15 کلی میکسیمم دا سیدی چې دا غي سروې لا پاتې ده، هغه هم ان شاء الله پلان کوو او امید ده چې د هفته لس ورځو کې کم نه مونږ پاري باندې کار کوو لکه او به هم سٹارټ شي. او باقي چې کوم سروې شوې ده دا غي فارمونه دلته چې کوم پټیسټیک لیول باندې کم کاری ډی ایس ایز هغه کړی دي، ساين کړی دي، آرمی هم ساين کړی، زموږ کم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن طرف نہ سگنیچر ہم شوی دی اور منگا منٹس تیار کڑی پہ خبر لم لے کے دی اس چی کل خیر سرا پیچ وائز ریلیز زوشی دا پشاور نا نو منگ تا چی سنگا چیک ملو شی منگ با اکارڈنگ لی چی دا چا چا چیکونا منگ تا ریسیف شوی اور انشاءاللہ ڈسٹریبیوشن بای اکارڈنگ لی سٹارٹ کو اس پوری 47,000 پلس یعنی 48,000 سرا نزدی زمونگ چیک سراغلی دی اور اغمونگ تقسیم کڑی دی.
دی سویلی وزرستان انتظامیہ چارواکیو پا مطابق حکومت بعد مکمل ڑنگ کور مالک تا سالور لاکا او جزوی یعنی مڑنگ کور مالک تا او یو لاکھ پیتر ذرا روپئی ورکاوی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دے
که سمارٹ فون لرے گٹا تریاخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی او لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
اوردن کورن د اکتوبر 11 د ماشومان جنو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. ملګری ملتونو وایي د دې ورځې منځلو هدف ماشومان جنو ته ورپېښېستونزې ختمول او د هغوی د حقونو په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو فعالان وایي هلته اوس هم جنو د تعلیم او صحت په څیر بنیادي حقونه نه لري. دوی په خبره په صوبه کې لا هم 43 کاله د کم عمر جنکو د ودونو پیښې رپورټ کیږي او دا چې حکومت باید د دې مسلې د مخنیوي غم وخوري. چارواکي به دا کوي چې د جنکو د تعلیم ترڅنګ د هغوی د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي لپاره هم اقدامات پیل کړي دي. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
ملګری ملتونه نن د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ لمانسي. سږ کال د دې ورځې موضوع ده اوس وخت راغلی چې د ماشومانو جنکو حقونه عملي شي چې په نتیجه کې هغوی یو ښه راتلونکی ولري. ملګری ملتونه وایي چې د دې ورځې لمانځلو مقصد یې دا دی چې جنکو ته ورپېښې ننګونې ختمې کړل شي، هغوی ته واک ورکړل شي او حقونه یې عملي شي. یا دا اداره زیاتوي چې له ښځو او ماشومانو جنکو سره توپیری چلند ختمول نه یوازې بنیادی بشري حق دی، بلکې دا په مختلفو شعبو کې د پرمختیا لپاره هم ضروری ده. د نړۍ د نورو برخو په سر په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم د بشري حقونو مبارزان وایي چې الته د لکانو په نسبت د ماشومانو جنکو تعلیم، صحت او نورو بنیادی ضرورتونو ته پام نه کیږي او له ماشوموالي ورسره توپیری چلند پیل شي. په سواد کې د ماشومانو د حقونو مبارزې طاهره سبا سواتی د اکتوبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې له جنکو سره په ماشوموالي کې توپیری چلند پاغې کې احساسې کمتری پیدا کوي.
یو خو ماشوم چې د بوایز نو هغه مونږ پرایویټ سکول ته لګا هغه باندې مونږ ښه انویسټمنت کو، هغه شانتي ګرلز ته بیا مونږ فوکس نه ورکو. یو ماشوم لکی یو هغه خور وهی نو هغه مونږ په مینا من کو یا مونږ هغه ته سنو وایي. کله چې یو ماشوم جنې هغه رور باندې گزار کوي یا هغه ته غوسه کوي نو لکا بیا پیرنټس دا وی چې هغه د سیزن بیا هغه ماشومان ته قاری.
نو موري زیاتوي چې په اکثر سیمو کې اوسم د جنکو په کم عمر کې ودونه وشي او لغې د خپل خوخي د ژوند کول حق وغستل شي. په دې اړه د مردان اوسیدونکو عائشه خان چې په کم عمر کې واده شوی وو وایي چې ډاکټر را جوړېدلې ارمان وو، خو د واده له وجې نه یوازې تعلیم متاثر شو بلکې په صحت هم خراب اثر پریوتو.
خاندان ریسپانسیبلټی په غو باندې راشي، د هیلت مسلې مخړې راشي، د هغه پرګننسي کنسیپ شي، د هغه وجود هغه شانتینی چې څومره په غو باندې برډن راشي، بیا هغه نه پس هغه ماشوم سنبالول هغه هغه نه سیوا ګرانه خبره شي چې ځکه د هغه خپل آرام نه پوره کیږي نه په ماشوم څنګه ساتي یا په سره بیا خپل ټول نورې ذمہوارې صرف یو ماشوم خو نه.
په پاکستان کې ډیموګرافیک اینڈ هیلت سروے ادارې ویلي چې په دې هواد کې په 2018 او 2023 کلونو کې 3.6% جنکې د 45 کلونو نه په کم عمر کې واده شوې دي، خو بیا د بشري حقوقو مبارزان وایي چې دا شمیرې تر دې هم زیاتې دي. د مارچ په لومړۍ نیټه اسلام آباد های کورټ تر 43 کلونو څخه د کم عمرې ودونه ناقانونه وګرځول او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې پر دې موضوع د پارلیمانه قانون منسوخ کړي. سینټ په 2019 کال کې د کم عمرې ودونو د مخنیوي قانوني مسوده منزور کړې و، خو وروسته دا بیا د سلا مشورو لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته واستول شو. ملګری ملتونه وایي چې د کووید 19 وایرس وبا پر مهال د سکولونو بندیدو له وجې زیاتره ماشومان کار کولو ته اړ شوي او ځینې بیا داسې وي چې د سکولونو بیرته خلاصېدو وروسته هم یې زده کړې پیل نه کړې. په قبایلي سلو کې خبریاله ناهید اپریده هم ورته خبره کوي او وایي چې په دغو سیمو کې اوس هم زیاتره جنکې سکولونو ته نسی.
اویرنس راغلی دی تعلیم حوالی سره او کم چې دی ارلی میریجز. زمونږ چې کومه سوسایټي ده یو کلچر باوند سوسایټي ده، کنه کاکا ماما ته ډېر مسلې وي چې بس غټه ده او صبح سوی بیا بس سکوم. یو خدایو غربت ډېر دی، کله چې کور کې 15 ماشومان وي دوه لکان وي نو هلته بیا کمپرومایز داسې شي چې وایي چې زه جنکې دي خو بس 15 پورې وي یا میدن پوری ودا به کورونو کې کینیو الکان به مخ کې مونږه بوزو.
ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د 15 کلونو نه تر 19 کلونو پورې عمر لرونکو ارو سلورو جنکو کې یو له تعلیمه محروم ده، خو بیا په ارو لسو الکانو کې یو الک له تعلیمه بے برخه دي. نو لدې سرګندېږي چې سکول ته پنتلونکو ماشومانو کې د جنکو شمیره زیاته ده. په خیبر ضلع کې د ماشومانو د حقونو مبارزه جمایمه اپریده چې له وړوکوالي د جنکو د حقونو لپاره مبارزه پیل کړې وای چې د ماشومانو جنکو د حقونو په برخه کې تر ډیره پرمختګ شوي، خو باید د لړکی نور هم کار وشي.
زه خپل چې کله ماشوم ما په سکول کې چې د واز علي بمزاد شوه وو مونږ آی ډی پی شو او ډیر ستونزو سره مونږ مخ هم خو بیا هم مونږ خپل سترګل او دا جاری ساتل پکار دی چې دا ورځ موږ صرف سلیبریټ کوو نه ورسره ورسره چې کوم د جینکو یا د کوم ماشومانو ستونزې دي چې هغه هم دنیا ته وخو.
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند د صوبای اسمبلی غړی عائشه بانو وایي چې حکومت د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره د وظیفو ورکولو، کمیونټي سکولونو جوړولو، په کم عمرې کې د ودونو د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړی دي.
زمونږ پرایورټیز چې کم دي هغه اوټ اف سکول چلډرن کې سپیشلی چې کم دي جنکو بل شره زیاته و، نو دې لپاره چې کم زمونږ بجټ مختص شویو نو هغه 70% چې کم دي هغه د ګرلز اډوکیشن ته ډیډیکیټ کړو. فار فلنګ ایریاز دین چې کم کې ته جنکو شره لګ زیات out of school نو هغه ځکه موږ سٹایپند ورکول شروع کړی دی، او مطلب هغه تقریبا 1500-2000 پورې هغه سٹایپند ورکړی کی ته سره سره د سه ایریا سکم سي کې سرکاري سکولونه نشته دا نو هغه کې دی کمیونټي سکولز انګیج کړی دی.
د 2011 کال د دسمبر په 19 ملګرو ملتونو پریکړه کړې و چې هر کال بعد اکتوبر 11 د ماشومان جنکو نړیوالې ورځې په توګه لمانځي چې دا شان دغه حقونه ورته ورپېښې ننګونی رامخې تکړل شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د 2022 زیږدیز آغا خان میوزیک نړیواله جایزې په لسو ګټونکو کې د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګ هم شامل ده. هغه هیله مند ده چې دا جایزه به د اقتصادي ستونزو له حلولو سره مرسته وکړي. هنرمندانو ته د ښه کار لپاره ورکول کېدونکې دا جایزه $500,000 ده چې پر ګټونکو به په مساویانه ډول تقسیمیږي. زرڅانګ وایي تر 50 کلونو زیاته موده وشوه چې سندرې وایي، خو په وروستیو کې ژوند له کړاوونو ډک پاتې شوی. د سیمې هنرمندانو یوې پښتنې سندرغاړي ته د دې نړیوال ایوارډ ورکړه، ځکه مهمه بدلی چې په افغانستان کې طالبانو پر موسیقي بندیز لګولې او ګڼ هنرمندان هغه واد پرې خودو ته اړ شوي دي. زمونږ د خبريال دا رپورټ ورو
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه، هغه څهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. زرڅانګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي.
مونږه دای څه چې ډېر خوشاله ډېر په ډېر به ترې خوشاله کوار کې پراتي خېبه مو دي دا خېمه کې به ژوند کو سو کو ټول عمر خا خېمه کې ګرځا صدر مو چوالې مونږ ته حکومت سره راکای شپږ بچی مې دی یو په وات پښو دغه بچی دی چې مان دی نور بچی مې دغه بچی دی چې ته پرشنه نه ستل کومه مونږه پیدا کو.
د آغا خان موزیک ایوارډ وی پانی د اکتوبر په شپږم لیکلی چې سکل دا جایزه لاسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت $1,500,000 دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو له منځه غوره شوی او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو 3 کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودرزازی وایي د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکړل کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی دی لیونه دی و شینواری لونگینه دی میرمن زر چانگی مشهور سندری دی. افغانستان کې د زرڅانګ د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغه خان منصب مننه خو د زرڅانګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوي وشي او دغه ډول ډیر مادي او مانوي ډالۍ باندې ونازول شي. پاس په باړه کې وبګړې و ډیزینا شنواری لونګینه سندره چې لزګونه کلونه وړاندې ویلې ده زبا وری ام چې لزګونه کلونه نور هم تاریخ وتی
کلونه وړاندې چې دی کومې سندره ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅنګ وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅنګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و خو نموړل آزادی رادیو سره په خبرو کې هله وخو ده چې ژر بل دې اقتصادي ستونزو ووزی. د میرمن زرڅنګ په اړه په خبرو شوی او معلوماتو کې ویل شوی چې نموړل د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلی کې زیږیدلی. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅنګ د جایزې په شیرینی کې د آزادی رادیو مینوالو ته دا سندر ډالۍ کړه.
پاس پا باڑا کے ہو بگڑ واڑ زینا شنوار لا وگینا شنوار لا وگینا
اوریدونکو د خبرونې د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د من لپاره احتجاجي جلسه دوام لري. د مشال ریډیو خبريال وای چې د منګوري په نشاط سلور لارې کې په دې احتجاجي جلسه کې د ستکونکو سیاسي او مدني فعالانو په ګډون په زرګونو خلکو برخه غستې او له حکومت غوښتنه کوي چې په سواد کې د امنیت ټینګ کړي. دا جلسه لا غرستو کیږي چې پرون په سواد کې یو تن د سکول په یو ګاډي برید وکړ او پکې ډرایور وشل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په سواد کې د سکول په ګاډي د شوي حمله غندنه کړې ده. نن په کراچۍ کې له بلاول هاوس څخه په خبر شوي بیان کې د بلاول بټو زرداری په حواله ویل شوی چې په سواد کې په شوي حمله کې د ککړو کسانو خلاف به کاروایی کوي. نن د بلوچستان په لویو ښارونو کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ ضد مظاهرې شوې دي. د کوټې پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د صوبې د مزدورانو اتحادي مشر خان سمان مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانۍ له وجې مزدوران زیات اغېزمن شوي او د خوړو لپاره هم پوره پیسې نه لري. هلته د بلوچستان حکومت د احتجاج کوونکو د دې غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي خو د روان کال په بودیجه کې د ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړی وه. د سولې نوبل جایزه ګټونکې د تعلیم مبارز ملالا یوسفزی د پاکستان سیلاب ځپلو سره د همدردۍ خبرو لپاره له برتانیې کراچۍ ته تللې ده. چارواکو ویلي چې هغه نن د خپلې کورنۍ سره دغه ښار ته ورسېده او نوموړی بازر د ځینو سیلاب ځپلو سیمو دوره کوي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې افغان جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نوموړي نن د ماشومانو جنکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر لیکلي چې دی په افغانستان کې له تعلیم څخه د جنکو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره ملاتړ ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیو ځواکونو په اوکراین خونړي هوایي بریدونه پیل کړي دي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډیز سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه واورئ. زه هارون باچا انیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو سټوډیو نه اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.